په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د امریکا له حکومت وخت چې د افغانستان په اړه خپلې پالیسۍ او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. همدارنګه د کرکټ ټیم په زیمبابوې کې له ډېرو بریاو وروسته هیواد ته ستون شوی دی. د دوی له راتګ او په دې مناسبت له روانو خوشحالیو مو هم خبرو. ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه رضوان مراد دروري.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو قومندان وژل شوی دی. دا ولسی جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ له سره غور وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیز زیانونه رسولي دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن هیواد ته بیرته ستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له دې هیواد څخه درې ورځنۍ نړیوالې لوبې وګټلې او په دوو شلو ورځو لوبو کې هم زیمبابوې مات کړ. د افغان ټیم د هرکلی لپاره لسګونه کسان د کابل هوایي ډګر ته ورغلي دي. په روانه خپرونه کې په دې اړه جزئیات خپرېږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د القاعده شبکې مهم قومندان بلال الطیب او دوه نور وسلوال وژل شوي دي. د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تېره شپه و بجې د غازی آباد ولسوالۍ په ریندرې سیمه کې وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یو غره په ماتولو سره شپږو ولسوالیو ته غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د دې ولایت امنیت قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار لومړی غر مات کړ او وروسته یې ماینونه ترې لاندې کېښودل. ښاغلي اوریاخیل وویل چې سرتیري سیمې ته استولي او هڅه کوي چې لاره بیرته پرانیزي. وسلوالو طالبانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی لخوا د لارې تړل تایید کړي او وایي چې دا لاره دوی پر ډنډې پټان، جانیخیل، احمد خیل، څمکنیو او ځاځیو اریوب ولسوالیو کې د حملو د پیلولو په مقصد بنده کړې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپله ستراتیژۍ له سره غور وکړي. نذیر احمد زین ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د داعش په نوم له یو نوي دښمن سره مخ دی او واشنگتن باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې دیارلس کلنه پالیسي کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوي دښمن سره مواجه شوي یو. هغه کوم بیسي قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب په مورد باندې وو، نو داعش اوس یو نوی خطر راپیدا شوی. په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان لپاره د ولسمشر باراک اوباما په ستراتیژۍ سخت انتقادونه کړي دي. دا کندوز سیمه چارواکي وایي د دې ولایت دشت ارچی ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دشت ارچی ولسوال نصیر الدین سعدي نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له درې ورځو عملیات وروسته وتوانېدل چې د دې ولسوالۍ مرکز او نورې سیمې ونیسي. ښاغلي سعدي زیاته کړه چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د دقیق مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري. هغه وویل د پاتې سیمو د تصفیې لپاره هم عملیات روان دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دشت ارچی د وسلوالو طالبانو لوی مرکز و چې نیولې د وسلوالو طالبانو لپاره یو لوی ضربه ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه رسولي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلو روسیه تورنه کړې ده چې په هوایي بمباریو کې ملکیان وژني. روسیې بیا دا تورونه رد کړي او له ځینو لویدیځو هیوادونو غوښتي چې که په دې اړه اسناد لري نو مسکو ته دې وسپاري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربي وویل دوی داسې شواهد لیدلي چې ښیي روسي الوتکو پر یو روغتون بمباري کړې ده. خو د سره سلیک د نړیوال ادارې یو مسؤول بیا د روسیې ټلویزیون ته ویلي چې د دوی اداره د داسې کومو پیښو په اړه معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د یو مخالفې ډلې درویشت غړي او عراقي عسکرې ووژل غندلې ده. عراقي چارواکو ویلي چې دا توغندي پرون د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ازادۍ په نوم کمپ چې پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه ولګېدل. دا ځای اوس مهال د ایران د حکومت د مخالفې جلاوطنه ډلې مجاهدین خلق د استوګنې کمپ ته د چارواکو پینا پر دې کمپ 15 توغندي لګیدلې چې په نتیجه کې درې عراقي عسكر او د مجاهدین خلق ډلې اړوند درویش کسان وشل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتو د توغندیو د حمله او تروریستي عمل بللې او پکلکه غندلې ده. مجاهدین خلق ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د زیدیت له امله د عراق ملاتړ کړی و. یو امریکایي سوداګر د ایراني چارواکو لخوا نیول شوی دی. د ریپورټونو له مخې سیامک نمازی دوونه مخکې له تهران څخه د لیدنې پر مهال د سپاهي پاسداران د مامورانو لخوا ونیول شو. نمازی د کرسنت په نوم په دوبۍ کې د تیلو د شرکت مشر دی چې نور شرکتونو ته په ایران کې د پانګونو په اړه مشورې ورکوي. په ریپورټونو کې د نمازی د کورنۍ د غړو په حواله ویل شوی چې د استخباراتو مامورانو د نمازی پر کور چاپه وهلې او د نوموړي کمپیوټر یې هم وړی دی. سیامک نمازی څلورم ایراني الاصل امریکایي دی په ایران کې نیول کیږي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د وینوې ټولنې د جوړېدو امر وکړ. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملین ملاتړ کوي د شوروي اتحاد د وخت کوموسومول او یا څارندوی ته ورته ده. په دې اړه د پوتین له لورې په لاسلیک شوي فرمان کې چې پرون خپور شو د ځوانانو د چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه تشکیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیې ته 3 میلیارد ډالر پور هم ورنکړی شي له IMF څخه به 1.5 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوروړی وي او دا ادا کولی نشي.
دوستانو رضوان مراد وو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې در واورول. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه خپل پالیسی او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. دوی دا غوښتنې وروسته لاغه کوي چې امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ. په دې اړه په یو رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو شېبې وړاندې کابل کې هوایي ډګر ته رسیدلی دی او هلته خلکو تود هرکلی کړی دی. دوی په زیمبابوې کې له ډېرو بریاو وروسته هېواد ته ستنېږي. له دې موضوع نه به مو هم خبر کړو. په دې اړه به رپورټ ولرو. د افغانستان په نامنیو کې ځینې سیمه ییز هېوادونه له هغې ډلې روسیا اندېښمن شوي دي چې دا مني چې دوی ته به هم له دې نامنیو ګواښ پېښ شي. ځینې کارپوهان د وروستیو نامنیو په اړه خپلې اندېښنې داسې څرګندوي.
فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده.
په دې موضوع په رپورټ سربې له مرودې خبرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د 13 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو له استخدام اندېښنه ښودلې ده. د ولسی جرګې اداري هیئت یو شمېر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار او د هغه هیواد د پخواني ولسمشر روسي څرګندونې د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بولي. او د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دغه سازمان د جوړېدو د اویایم کال د لمانځلو په مناسبت د خپل فعالیتونو په اړه په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی وو. کونړ ته به هم لاړ شو. او د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې هغه کورنۍ چې 9 غړي زلزلې کې وژل شوي او نورې ټپیان دي ګیله کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې.
زخمیان
دوستانو د خبرونې په فایل کې د کابل نه یو رپورت راخلو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د امریکا له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ او مرستو باندې له سره کتنه وکړي. دا غوښتنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې امریکایي سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ او هغه یې ناکامې وبللې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په ډېرې بیړې له افغانستان نه خپل محارب سرتېري وویستل چې دا کار باید د افغانستان عیني او ذهني واقعیتونو ته په کتو سره شوی وای. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
یوه ورځ وروسته له هغې چې امریکایي سناتور جان مکین په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په پالیسیو سخت انتقاد وکړ، د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال د امریکا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو او مرستو له سره کتنه وکړي. محمد نذیر احمدزی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا وغوښتل ځکه دې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي چې افغانستان د داعش په نوم له یوې نوې پدیدې سره په جګړه کې ښکیل دی او ګواښونه یې ډېر کړي.
امریکا متحده ایالاتو څخه مونږ هیله توقع دا ده چې دوی په دې 10 کلنه پالیسی کې باید یو چینج راولي، ځکه اوس مونږ یو نوی دښمن سره مواجه شوی یو. هغه کوم بیسي قرارداد چې مونږ وو هغه صرف د القاعده او د طالب مورد منوي و، نو داعش اوس یو نوی خطر را پیدا شوی په دې کې باید دوی مونږ سره کومکونو کې زیاتوالی وکړي.
ښاغلی احمدزی د جان مکین څرګندونو ته په کتو ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې ستونزې شته چې باید ورته پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې په افغانستان باندې د امریکا د محدود تمرکز له امله افغان حکومت اړ شوی چې له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو غوښتنه وکړي. که څه هم تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې جمهور ریاست اعلان کړی و چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لاره دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د دې ترڅنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو پلاوی هم په دې وروستیو کې دغه هیواد ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د روسیې مرستې راجلب کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکایي محارب سرتیرو په بیړه ایستلو باندې انتقاد کوي او په دې برخه کې د امریکایي چارواکو پالیسي یو تېروتنه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود هم وایي چې امریکا باید د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو جدي او له سره کتنه وکړي.
امریکا هغه وخت چې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیټه اعلان کړه، دا موضوع په ډېره بیړه نړیوالو ته ورسېده. امریکا باید د افغانستان ذهني او عیني واقعیتونه درک کړي وای. همدارنګه د افغان سرتیرو وضعیت او هغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده هغه هم باید درک کړي وای چې دا هر څه په بیړه سره وسول. اوس هم باید امریکا د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې له سره کتنه وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له دې وړاندې که څه هم افغانستان یو خطرناک هیواد بللی و، خو ویلی دی د امریکا محاربوي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی، خو هیواد له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل کوي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د امریکایي سناتور جان مکین وروستۍ څرګندونې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو خپل منځي اختلافات بولي چې د دوی په وینا تر ډیره دا ډول څرګندونې د امریکا په انتخاباتي مبارزو کې مطرح کیږي. دوی سپارښتنه کوي چې امریکا باید په هغو ژمنو باندې چې له افغانستان سره په پوځي، اقتصادي، سیاسي او نورو بېلابېلو برخو کې کړي ټینګ ودرېږي، سو یاد هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل نشي.
په افغانستان کې یو ځل بیا په نظامی مرستو کې د روسیې د ښکېلتیا په اړه پښتو اندېښنوم یو تفصیلي رپورټ لرو، خو مخکې له دې نه چې هغې رپورټ ته ورشو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زیمبابوې کې له پرله پسې بریاو وروسته نن د کابل هوایي ډګر ته رسېدلی دی او هلته یې تود هرکلی شوی دی. الیاس صالح راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. الیاس، خپرونې ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ اداره ته ووایئ چې د کرکټ ټیم کابل ته رسېدلی دی او په څه ډول یې هرکلی وشو.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو او زموږ ټول اوریدونکو ته. او همدا اوس مونږ راورسېدلو تقریبا دوه ساعته هلته هم 15 منټه لاره دی، خو ملګري ټول زمونږ هموطنان وي مونږ سره، او 12 بجې چې زمونږ اتلان کابل ته راورسېدله، او همدا اوس مونږ کرکټ بورډ ته راورسېدلو، او همدا اوس ما سره دی کرکټ بورډ ویان جناب هوتک صاحب ما سره دی، او د دې نور جزئیات به تاسو هوتک صاحب درکې.
ډیره مننه هوتک صاحب خبرونه تاسو ته مشي. اول خو ډیره مننه چې په دومره مصروف وخت کې مو تازه له سفر نه رسیدلې موږ ته وخت راک. دا راته وایي چې د کرکټ د ټیم لپاره لپسې بریاو نو ورسته چې تاسو له زمبابوي کابل ته ورسیدې څه ډول هرکلی سره مخ شوي؟ هوتک صاحب دا خود خوشحالی خبر ده. دارته د سی په مجموعی تو غاراته کڅام مونږه وخت په وخت د تاسو د دې بریاو ریپورتونه خبره کړی دي. خو بیا به مخی چی په مجموعی توګه د سی په لنډه توګه وای چی په زیمبابوی کې تاسو څه وکړل او څه ډول پر لپسې بریاو هم ترلاسه کړی؟
ډېر ښه سره زه سب لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوی چې پوره غړی هیواد ده په پنځو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو کې ورته سترې ماتې ورکړې او همداسې دوه شنوریزو لوبو کې سترې ماتې ورته ورکړلې او ویې شو کولی چې دوه سیریزونه پرله پسې وګټي. رښتیا هم چې د افغانستان د ولس لپاره ستر د ویاړ ځای ده او همداسې هم درته ویلی شم چې د کرکټ په تاریخ کې ثبت شو چې د افغانستان وشو کولی چې دغه اتلوي ترلاسه کړي. اجملان صاحب لکه څنګه چې تاسو لیده هلته افغانستان زیمبابوی ته په لوبو کې په بېلابېلو برخو کې ماتې ورکولې او همداسې هم درته ویلی شم چې یو طرفه ماتې زیمبابوی ته ورکړلې. زیمبابوی له دې وړاندې د افغانستان نه وړاندې پاکستان مات کړی و او د ایرلینډ سیریز هم ګټلی و.
هوتک صاحب اوس له دینه وروسته له دومره بریاو نه وروسته راتلونکي ته څه تمه لرئ چې له نورو بشپړه غړو هیوادونو سره هم همدغسې د لوبو لړۍ ترسره کړي او که نه؟
ان شاء الله موږ په پلان کې لرو چې له دې وروسته د نورو بشپړ غړو هیوادونو سره هم لوبې ترسره کړو او خبر مو روان دي ان شاء الله چې ډېر ژر به نتیجه د خپل هیوادوالو سره شریک کړو.
ډېره مننه هوتک صاحب. موږ نه یوازې داسې چې تاسو ته مبارکي وایو بلکې له تاسو مننه کوو چې د کرکټ په روانو لوبو کې مو همیشه له موږ سره همکاري کړې ده او د موږ د راډیو له لارې مو خپل معلومات له اورېدونکو سره شریک کړي دي. تاسو ټولو لوبغاړو او خصوصا د تاسو اداري ټیم ته مبارکي وایو. کور مو ودان. ډېره زیاته مننه. قدرمنو دوستانو د کرکټ بورډ د اداري ویاند ښاغلی هوتکو چې همدا اوس را سره په ټلیفون باندې کابل ته د رسیدو او د خلکو د تود هرکلی په اړه معلومات شریکول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په افغانستان کې د نامنوی زیاتې دوه ځینې سیمه ییز هیوادونه له هغې ډلې روسیې اندېښمنه کړې چې دا نامنوی به دوی ته هم ګواښ پېښ کړي. دا هیواد اوس چمتو شوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او یا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روسیه په افغانستان کې کوم اهدافو ته رسېدل غواړي او د افغانستان په قضیه کې د دې هیواد احتمالي ښکېلتیا ته په کوم نظر کتل کېږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل یو تفصیلي رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روسي څرګندونو د بیلابیلو کډیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لوېدیځ سره د غیواد په خواندۍ سیالي ده. خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روسیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د غیواد تر پولو هم ورسېږي. په ولسی جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادي ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېله سي نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دوی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کیدای سي دا کار افغانستان یو بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ټکر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري، د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
زه فکر کوم چې د افغانستان دپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرس وایي نه یوازې خلک، بلکې آن هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هېواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کومه مرسته چه در امریکا متحد ایلاتی کوی هغا در شیکاگو در کنفرانس پر اساس ده دیری روخانه کرخیدی چه حالتن روسیه داخل دایسی او نه هم باید در کار وکدی. در استراتیجی که مرسته ده چه در نیابتی جگده مخنیوائی با وکدی.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي شکلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کډیو ترمنځ تود سوی دی. خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي شکلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هېواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هېوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هېوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري؟
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهوري ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې د هېواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهوري ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان
یو خپلواک هېواد دی او د نورو هېوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنې نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوي هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هېواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هېواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیر شپه د یونان یو ټاپو ته نږدې یوه بیړۍ چې افغانان او سوري کډوال پکې سپاره وو په اوبو کې ډوبه شوې ده او ګڼ شمېر افغانان او نور کډوال پکې مړه شوي دي. له د یونان له مرکز اتن څخه په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر انجینر کاظم رویش را سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. خغلی روش داره تو وای چه دغا بیڑای کم زیت دوبا شوی دا و پدی که سمر افغانان سپارو
دا بیڑای دلیسوس جزیره نا نجده دوبا شوی دی با آغا که تقریبا 250 کسان که اولالو او لدوینا تروس یو سل 50 کسان جوانده پاتشوه دی او نور کسان ورک دی معلوم نده چه دوی جوانده دی کنه دی خو تقریبا یو سل کسان ورک دی لدوی
ساشو چه فکر کوئی چه پا دقا سل کسانو که به چمر افغانانی
دا خو دقیق معلوم نده زکر چی پاکی سوریه کسان و ایرانی عراقی دی بول حواتون و کسان هم پاکی و داشت ویل شویدی چی پایده که افغانان دیر و لنور سخن
دا غلاره چی دوی پیرازی دا خطرناک و کچنگ زین کشتی خو تیریگی زین نو دوبیگی
دا لانه خطرناک خوده زکر چی وست جوی حالت خراب شوه دی وست په سمندر که دیر موجو نشتا او دوی چی رازی پا یو کشتی که دا کشتی زاله دی لیاو ند لبر ند پا دی که دیر کسان چاکبران چی دی لکبلا دا دوبکی جی دیو دیر لیگ خرابی هوا چی دی چی دریا دا حالت خراب دی دا دوبکی جی
داره تو وای خغلی رویش چی دا اتن تا خطا سو پا اتن که دی افغانان و دی اتحادی مشری هم که وی اتمن آل تا دی افغانان و ستونز و مشکلات و سر خبری خصوصا آقا چی قواری لوینان نتیر شی داغه سفر چی پا افغانستان کی پا زرگون زوانان ور تا زرخ کهی تاسو چی داغل تا میشتی اوار ورز دی خلق و ستونز گوره تاسو چه توسیه لاری آقا خلق و تا چی پا داغ خطرناک لارو دی مرگ و جون تر منز خطرناک لارو باندی رازی
راز مونږ توصیه خو د ټولو هیوادوالو دا دی چې په خپل هیواد کې پاتې شي او خپل هیواد آباد کړي ولیکن دوی وایي چې په افغانستان کې مونږ په هیواد کې امن نشته دوی امن نه لري دوی په دوی په هغه ځای کې ډېر ساس امن نشته هر څوک د دوی پیسې خولۍ هر څوک دوی ته ظلم کوي د دې له کبله دوی خپل وطن پرېږدي او زه یې بلو هیوادونو ته چې په نایندګي غوښتنه وکړي دا لار چې دی یو ډېر خطرناک لار دی ټول هیوادوال باید پوه شوي چې په دې لار کې د ژوندۍ او د مرګ لوبې ده هر څوک چې په دې لار خپل ځان اچوي 50 تر 50 پورې یا ژوندۍ پاتې کېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي دا خطر په دې لار کې شته مګر مونږ دا توشر دی مونږ د دولت مردانو هم دا دی چې په هیواد کې امن راولي او بیا د فساد د مخ ونیسي چې کولی شي دوی مونږ کسان دا ځوانان خپل هیواد نه پرېږدي او بل هیوادونو ته نه ځي ځکه چې مونږ دوی ته اله لرو افغانستان دوی ته اله لري
دا راته ووایي د وروستۍ پوښتنې په توګه چې اوس په اروپا کې په اروپایي هیوادونو کې دا د قبولېدو ستونزې په ځانګړې توګه د افغانانو په وړاندې ډېرې دي زیاتره هغه افغانان کله د 50% خطر نه راتېر هم شي قبولېدلې تاسو څومره ګورئ په اروپایي هیوادونو کې قبلېږي نه قبلېږي
دا وروسته چې اروپایي هیوادونه یو تصمیم نیولی دی دا وایي چې د افغانانو سل پر سل نشي قبلېدلی ځکه چې دوی په هیواد کې داسې جګړه روانه نه ده ځکه چې په عراق او په سوریه کې دی دوی عراقیانو او سوریانو او له افریقا له هیوادونو څخه ایریتریا وګلو ته پناهندګي ورکوي او دوی ته بېله کوم قید و شرط څخه پناهندګي ورکوي او دوی وایي چې دا افغانستان وګړې چې دی د افغانان چې دی دا حق نه لري ځکه چې د دوی قبولي تر 50 پر سلو ښکته ده دوی باید چې له یو مصاحبه نه تېر شي او بیا معلومېږي چې دا د پناهندګي قبلول دی که نه دی
خغلی روش صاحب زه یو وخت کې یونان ته تللی وم هلته مې ډېر داسې افغانان ولیدل چې 15 شپږ کاله د پیسو د نشتوالي له کبله په یونان کې بند پاتې دي په ځنګلونو کې اوسېږي خوراکي مواد نه لري پیسې ورسره تمامې شوي دغه ستونزه اوس هم په یونان کې یو شمېر افغانان بند پاتې دي
دا ستونزا اوس الحمدلله نشته ځکه چې اوس دا لار چې دی لا انګری نه چې دی لا مقدونی نه چې دی دا لار اوس بند نه دی اوس خلک کولی شي چې له دې ځای نه وځي ډېر پیسې نه غواړي اوس سږ کال دا ستونزه نشته په تیرو کالونو کې دا ستونزه وه
ډېره زیاته مننه
خپل پیسو له لاسه ورکړی و
ډیره زیاته مننه په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر انجینر کاظم روي شو چې د کډوالو په ستونزو او دغلته د یوې ډوب شوې کښتۍ په اړه یې راته معلومات راکول ویل کېږي چې په دې کښتۍ کې ګڼ شمېر افغانان هم ډوب شوي دي وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې نه په زیمبابوې کې د یو ورځنیو او شل اووریزو نړیوالو سیالیو له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستون شو. د کابل پر هوایي ډګر ګڼ شمېر د کرکټ مینهوالو او خلکو د ملي ټیم ته تود هرکلی وویل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې تېره شپه د القاعده شبکې قومندان بلال الطیب او دوه نور وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د میرزکی ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یو غره په ماتولو سره شپږ ولسوالیو ته غځېدلې لار د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. د ولسي جرګې دوهم مرستیال له امریکا غواړي چې د افغانستان په اړه پر خپل اوسنۍ تګلاره له سره غور وکړي. نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان اوس د داعش په نوم له یو دښمن نوي دښمن سره مخامخ دی او واشنگټن باید دا موضوع په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی معلومات ښیي چې روسي الوتکو په سوریه کې د ملکیانو په وژلو او د روغتونونو په نښه کولو سره هر اړخیزه زیانونه اړولي دي. مسکو بیا دا تورونه رد کړي. متحده ایالاتو بغداد ته نږدې د توغندیو حمله چې د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې درویش غړي او عراقي عسکر یې وژل غندلې ده. په دې حمله کې د مجاهدین خلق ډلې په تړاو درویش کسان وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوانانو د وی نوې ټولنې د جوړېدو امر وکړ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې هغه کورنۍ چې نه غړي زلزلې کې وژل شوي او نورې ټپیان دي ګیله کوي چې تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادي رادیو خبریال روحلان وري غږېدلې او پرې دا رپورټ برابر کړی. دا رپورټ د
څوکۍ ولسوالۍ
او ازادي او اوریدونکو له ادمه باسي. دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه وري وسم پام کړی د روحلان وري شمتو کړی رپورټ ته.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلی اوسیدونکي هغه شپږ خزي او نجونی اوس د اسداباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تیرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیان شوي او د کورنۍ نه تنۍ له لاسه ورکړې دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي خو ازادي راډیو ته وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه یې بره په غره کې یو ستره تیږه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه راخوشي شوه او د سترګو په رب کې یې هر څه ترې واخیستل. دوی یې روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی چې کور مخ سره چپار شو او ځینې پکې مړه شو لاندې وته او ځینې پکې زخمیان شو. شلته نه
تورتم باندې هلته زلزله شوه او زه موږ باندې غر راغی خوب دېرش کسان او هم پکې مړه شو وطن زخمی آنچه
محمد اسرار له یادو ټپیانو سر راغلې. هغه هم وای زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بارېلی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
باز د باډین په سر کې تورتم نام باندې بانډه ده زموږ په هغې کې زموږ کور و په هغې باندې یوه غټه تیږه راولېده او هغې کور ټول د منځه ویو په هغې کې نهه تنه شهیدان او اته کسه زخمیان او دوه کسه اوس ښه وو هغه خارج شو او نور دلته اسپیتال نه د اوسه پورې حکومت سنده کړې موږ سره مینې غورځېدلې دي د خلکو یو درې کسان پسپیدار نام باندې یو کله د پاغې کې شهیدان شوي دي یو کس د امریو په نام باندې یو کله د پاغې کې یو کس ګټې والی دی شهید شوی دی او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي د خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي په دې زلزله کې
د کونړ والي وحیدالله کلیمزی د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زره افغانۍ هم ورکړي له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یې وغوښتل چې زلزله ځپلو سره دې مرستې وکړي
چې موږ یو دېرش کسه شهیدان درلودل یو سل شپږ کسه زخمیان چې زیاتره زخمیان یې بېسته د شفخانې نه خارج شوي صحي وضعیت یې ښه دی د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس لس زره افغانۍ مرسته وکړه او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه دا ده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي خپلې مرستې وکړو هېڅ نه وه کومکونه ونه سپموي
د دوشنبه په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهان بریالي شوي چې داسې فلز جوړ کړي چې تر فوم یا سفنج سپک دی دا نوی فلز مایکرو لاتیس نومیشي او د بوینګ هوایي شرکت له لوري جوړ شوی دی د دغه فلز په سلو کې 99.9 هوا تشکیلوي خو دومره کلک دی چې له هغه څخه د الوتکې د باډۍ په جوړولو کې کار واخیستل شي بوینګ هوایي شرکت یو فلم خپور کړ په دغه فلم کې دا فلز شودل کیږي چې په هوا کې د الوتکې په شان حرکت کوي د بوینګ شرکت د متخصصانو په وینا دا نوې ماده سربیره پر دی چې لږ وزن لري د انرژي د جذبولو وړتیا هم لري په دې ډول چې کله دغه فلز څخه په یو کوچنی جوړ شوی پوښ کې ایښودل شوی هګۍ د یوې ودانۍ له 15 پوړ څخه کښته وغورځول شي روغه به پاتې شي د مایکرو لاتس جوړښت هډوکی ترکیب ته ورته دی سره لدی چې دا فلز تر هډوکی سپک دی خو لورته حجروي جوړښت پکې کار اخیستل کیږي لدې فلز څخه چې سپکاو کلک دی د الوتکو د باډۍ او د توغندو په جوړولو کې کار اخیستل کیدی شي څېړنې ښیي چې د دوو مغزو جوړښت انسان د ګوتو د نشو په شان ورته نه دی د امریکا د یل پوهنتون څېړونکي وایي چې د دوی څېړنو وښودله چې د مغزو د فعالیت نمونه توپیر لري او د دوو انسانانو ورته مغزه نشي موندل کېدی د تحقیقاتو چې د عکس اخیستلو له اف ام آر آی شیوي څخه په استفاده شوې وښودله چې د هیڅ انسان د مغزو اجراءات له بل سره ورته والی نه لري تر دې مخکې محققانو فکر کاوه چې د انسانانو مزغه د هغوی زکاوت یا کومې ځانګړې ناروغۍ ته له پامه پرته یو شان دي
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم ستاسو د روغتیا په هیله دا ونی مو بیا هم ستاسو درنو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تر لاسه کړی دي چې ډیره یې د ورستیو نام نه یو په اړه دی البته د یادونې دي چې دا ونی د هلمند ولایت څخه زموږ دوستانو خپل پیغامونه ډیر پریښي دي او د دغه ولایت په ځینو برخو کې د ورستیو نام نه یو څخه شکایتونه کړی دي خو دا شکایتونه به د روزګان ولایت څخه دی او اوریدونکو په ځخ خپل کوی ورسته به د هلمند اوسیدونکو ته ورسو
السلام علیکم زه د روزګان د ولایت له ډیراوته ولسوالۍ د لوړ دی ځکه کسه معلم قدیم خبره کومه زما رئیس جمهور صاحب ته دا پیغام دی چې وروره دغه د لوړ جزاک خلک ډیر ته عذاب اخته دي. دا په نکهاو په زراهاو حیوانان انسانان پر دښتو او پر دیبانو باندې دي او په ټوله پسلونه یې په دغه ډیسیانو چې د کمپاین یې ورته راغورځي او تر غورځي د اوانونه او دغه واته پوسټې ټوله راټولې شوې دي چې سمسلاخ دي وکم کوشت دي وسیګزای دي وخرابه ده وکنجاکت کښته ګرځي دي کښته دي ازاک دي دا ټوله پوسټې راټولې شوې دي د صالح خان په وطاک نه نوتلې دي یو ځای دي نه راوځي نه جنگ وسره کې نه شي کې وروره بالا خراب طالبان متناسي بالا ده دي او طالبان سلګا د منچکا په مابین کې مفاصله نشته دا نقشه دي بالا په شکرام کې په پر دامو باندې ناری ورته وي وروره نه جنگ کې نه شي کې موږ د جمهور ساتو دا دي چې دغه یاد د خپل پوسټې دا ودانې پوسټې چې په اوس راي کې دی یاد پرې باسي د یلمند ورو پر غاړه دي او یاد یو سره وځي سم دم جنگ یو سره کې طالبان دي سی واخ یو خاطه دي چې وروره دا خلک سې د مندان یو وس ولا او فاطمه دي سو دا دی و چې نیک ماشو په لیدې دا ټول د شام چې مشه دي سې دي وروره نه دا ملیان او پرېږدې وروره چې نه وبواله شي اغه وڅ سول بیا چې ان کې پاته دی وروره وسه لوی ولو کې نه پرېږدې تکام پر کې نو زموږ دغه لوړ مقامات صدا هله ده دی وروره په دغه کې وکځان دي د رئیس جمهور و کې د مشران دی وروره و کې چې دا خلک خپل کورو ته لاړ شي د شندار بدر دی وروره ټکول ټکول دي و سلام
بله سلام علیکم ز اسمت له هلمند ولایت څخه خبري کوم د نادالي ولسوالۍ د چنجر د سیمه څخه وز دادي پر پوسټو جنگ شروع دی ورور جان ته زموږ پیغام ژر تر ژره نشر کړي په تدوی کې چې د ټول دولتي چارواکي واوري او دولتي چارواکي دغه ته اله نه کوي چې کومه کراسي او ځوال طالبان د داش سره روان دي او ولایت خبره ولاړ د نو مشیر ولاړ تر سره ژمې السلام علیکم او پیغام مصطفی بله سلام علیکم زه اسمت هلمن ولایت د نادالي ولسوالۍ د چنجر د سیمه خبره کوم متلوال طالبان چنجر سیمه ونیول وس پر بشرامه دی ورل اسوي ولایت ورغلی دي دا حکومت خپل پوسټ ورل کی دا څنګه کار دی او ملچانه په خلاص کړل او چارواکي دی وجل کیږي دغه ته دی پام نه کوي موږ د دولت صدا یې لده چې یو تر ژره دا سیمه بیرته د وسلوال طالبان سره ونی شي سلام علیکم
زه سمجه ده بابا جی سره خبرې کوم دا بابا جی جنگ شروع دی وروره په لتا او په زرها او په دتا دی په وطن کې باندې صفه دی ملي او دو مرمۍ راغورځي غټ مرمۍ راغورځي جنگ پر شورې به دوی مغرب پورې دا څنګه د وطن خدمت کوي موږ ولې د پاکستانانو سګلا کوو چې پر کومه غره غورځولې نو دوی خو بل افغانان نه ته وایي دا په زرها او په دتا دی په وطن کې مشرات د دوی هم باید څوک خو خپل ګولې تر دا په لګي
سلام سلام علیکم زه د ایمن ولایت بابا جی ولسوالۍ څخه خبره کوم زه خپل ولې د سترګو لیدلې حال ته وایم کوم مشکل چې ودره ته کوم جنگونه چې وای هغه ټول ختم دي وزداګړې کوم مشکل نشته امنیت دي کوم مشکلات چې وای امنیت دوه کونه وتراله ټول مشکلات له منځه یوړل د بابا جی په سیمه کې جنگ شروع دی ډېر شدید جنگ د کندوز څنډې د هلمند په سیمه باندې نه کوي که د رئیس جمهور څخه زموږ دغه پیغام دی که دوی د هلمند سره مرسته کوي اوس چې امنیتي ځواکونه راواسي که ولایت سکوت وکړي بیا هېڅ په درد نه خوري امنیت چې د کندوز په رکان کې جنګې بمباري کیسې وملې ایله پوځیانو حکومت په خوږی خو اوس دي اول له سره څخه د دوی خپل پوځو دغه ته امادګي ورکړي چې د هلمند ولایت سکوت ونه کړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالولی خاکسار د هلمند ولایت د مارجه د ولسوالۍ څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم ګوره پر موږ بدل دی جنگ شروع دی دا په دواړو خواوو په ناراضي زموږ په کورو کې مشتي وروره دا زموږ پیغام مول مقامات ته ورسوي او نشر کړي والسلام ته ازادي رادیو
بیا سلام علیکم زه وی خالد ده هلمند لشکر ده تخصص په تمایز کې ما زه ابوان حکومت څخه هله ده چې دا لشکر ده خلګو ده
د هلمند د اوسیدونکو شکایتونه مو اوریدل چې له چارواکو څخه د امنیت ټینګښت په اړه غوښتنې کړې دي. لکه چې تاسو صبح هم په راپورونو کې اوریدلي وي او دوستانو مو هم وویل چې په هلمند کې د تیرې اونۍ راهیسې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې ډېرې سوې دي. سربېره پر دې چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناکراري دوام لري، په وروستیو کې د لشکرګاه ښار ته څیرمه د باباجي سیمه د تودو جګړو شاهده وه. دغلته د جګړو له کبله ځینې کورنۍ هم بې ځایه سوي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هلمند امنیتي وضعیت او د بې ځایه سوي د ستونزو په اړه زموږ همکار اجمل ان د هلمند له والي جنرال میرزا خان رحیمي سره مرکه کړې او په سر کې د دغو جګړو د وروستي حال په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. په ګډه په یو ورو
دښمن یو څو تارکات درلودو د درې څلور ورځې تر مخ شاو اطراف لشکرګاه هغه ولسوالي د نادالی او ولسوالي د ګرشک وه. نو هلته الحمدلله د موږ مسله قواوو له ځانه ډېر ښه دفاع وکړه او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي دي. په ښار باندې نو خطر نشته او نه و.
دا د باباجي په سیمه کې چې ویل کېږي ښار ته نږدې پرته وه څو ورځې مخکې د ناکراریو رپورټونه و، اوس هغلته وضعیت څنګه دی؟
وضعیت نورمال ده. هلته هغه مشکل چې هلته لیکم موجود و هغه حل ده. د مقوتونه ځای په ځای دي او دا فعلاً زه تاسو سره خبرې کوم. د موږ عملیات په قسمت د مارجه، قسمت د نادالی او ګرش کې دوام لري. د خاص مشکل سره موږ مخامخ یو.
والي صاحب، د بې ځایه شو خبره کېږي په هلمند کې وایي چې ګڼ شمېر خلک له دغه سیمو نه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ناکراری پکې روانې دي بې ځایه شوي دي، مرکز ته راغلي یا په نورو نسبتا امنو سیمو کې دېره دي او وایي دوی له جدي ستونزو سره مخ دي. دغلته د داخلي بې ځایه شو کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي څومره ورته رسیدګي شوي؟
ډېر کم خلک په کورونا هغه مناطق کې دښمن له غوځي فایرونه کول اندښتونه کول هغه بې ځایه شوي دي. څو ته موږ تدابیر لرو، خاص کومکونه ورسوو انشاءالله. او داسې که په شکل د دستجمعي یا په عمومي شکل داسې خبره نشته، اصلا څوک له ښارونه له ولسوالیو نه له مرکز نه بېځایه شوي.
والي صاحب، په نورو ولایتونو کې چې کلکو امنیتي ستونزو سره مخ وي، عموما له مرکز نه کومک غواړي او مرکز نه کله ورته کومک نه رسیږي او په دې برخه کې ګیلې او شکایتونه هم رامنځته کیږي، تاسو چې دغه ځایونو کې له ستونزو سره مخ وي، په ځانګړې توګه له امنیتي ستونزو سره له مرکز سره متماس نیولې دي، مرسته در سره کړې ده، دغلته اوس کافي ځواکونه لري چې د شتو چیلنجونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
موږ الحمدلله په هلمند ولایت کې خپل منظم قطاعات لرو او ښه قطاعات لرو. ضرورت دي دوی لپاره نه اوس موږ له مرکز نه کومک وغواړو او کوم کومک ته ضرورت وو یا یې ولرو په وخت زمان له موږ سره دائم کومک شوی ده.
د هلمند ولی مرزا خان رحیمی و چې د هلمند وروستیو پیښو په اړه خبرې کوله. دوستانو، دا خبرونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې به د یو شمېر اوریدونکو هغه پیغامونه در واورو چې پر نورو مسایلو ژغېدلي، لکه د بیکاری ستونزه، د ژمي پر رسېدو سره د بې ځایه سوي کورنیو ستونزې چې دوی د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي البته، او په پای کې هم د هغو کسانو غوښتنې او ستونزې در سره شریکوو چې د تېرې ورځې د زلزلې له کبله زیانمن سوي دي او له دولت څخه مرسته غواړي. په ګډه به وګورو.
السلام علیکم. محمد ولی مدیرمند ولایت می تماس ولای دی. دا کالداری دي شارواکو می دا غوښتنه ده. دا کالداری باید بند شي. پاکستان څه په مخ نه دي کړی. پاکستان هر شی باید ټول شیان بند شي. دا ډیر ظالم ملک دی. غوښتنه می دا ده دي شارواکو چې دا کالداری دي بند شي.
ہلو، السلام علیکم. زه آزاد دی کار کوم ته ټول نورانی کوم جمعان اسرائیل د زابل د ولا افغان جو رسوالی ما خاکی افغان جو رسوالی ما صدر په ایران کې ما کارونه نو ستاتلی ده. ما دا خبره ده چې باید دا بچا موږ بچا موږ در بازار کړی باید افغانستان ته کار پیدا کړي. موږ ټول افغانان در بازار په مسافر یو نوندوالا نو افغانستان کې څنګه نوندوالا نو کو نو خدای په امان.
السلام علیکم. زه سید محمد د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ استلال د هلمند ولایت ګرمشیر په ولسوالۍ کې کار کوو. کارونه دلته ناست موږ د هغه لوړو مقاماتو ته ورسو اوس د خټې ډېرې ارزانه دي. تو هغه کارونه ناست د خټو کارونه نه پیدا کېږي. یو کارګر یو ورځ سر پې نه پیدا کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
بعد سلام زاد قندار ولایت سے دنمی نایز خبر کوم عبد الرحمن میزم کاروبار نست پیسے نست داسیو دس در پدر یو سنگین سا ماجر راغلیو داسیو نسو کارا کی سار لاس ورچو کو دیو ماشان داغ سراسو نہ دا ورور پیلرو نہ دا غرور پیلرو نہ دا سرائی کریا لرو ما دا لوڑپوڑ چارواک سدا اوستنه دا زمغه و دغه ته دې لږ پنګونه وکړه. السلام علیکم.
السلام علیکم عبدالحق منګلم د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالینه. لکه څنګه چې درې ورځې کېږي د شهید عبدالغفور متوسطه ښوونځي د معلمانو د نشتون له امله تر اوسه هیڅ دولتي ادارې او ملي امنیت هیڅ په دې اړه باندې معلومات نه ده کړی او درې ورځې کېږي د معلمانو د نشتون له امله ښوونځي تر اوسه او شاګردان ګرځي د ښوونځي شاوخوا ګرځي او معلمان نشته ده. باید چې دولت او لوړ پوړي چارواکي په دې اړه باندې سمدستي اقدام وکړي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د پراډ ولایت څخه جانان زنګ وم. دغه مجرین چې دغه پښتورو د ګرانی ګنجاباد بالا بلوک د پرارو د جنګو د لاس بشتراګان راغلي درې بداره دي یم دیراله صاحب دغه بچرګان دلته کومک نه کوي د مجرونو سره کوي چا واسطه درلوده شی ورکوي که چا واسطه نه درلوده هغه دې نه مري. نو زما د دغه چارواکو ته دغه درخواست دی صاحب د دغو غم وخوري دغه مجرونو ژر تر ژره چې بیخي په بد حال کې دي بچرګان. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام جو در اگو آزادی و کلو کارکون و صدقه دی زده پیان پردن و روز آزادی که د افغانستان دولت د لوړپوړو د دولتي چارواکو او د افغانستان د مخالفو مسله او طالبانو او مشرانو ته ورسي چې موږ د غورماشت ولسوالۍ دغه د لاسو د ښو خلکو چې نه سرپنا لري نه یو کم شی لري ټوله وشنه اسمان ته ویخ ته یو کوچنیان پراته دي ټوله سینه او بغل شوه. اوس دولت په قرارګاه کې پروت دی طالبان په ولسوالۍ کې پرتې دي تاکه نشته څوک یې نشته که زموږ سره دغه دوه خواوې دغه شو کوي موږ دغه بېچاره او خلکو سره یا دې ژر خپل جنګ شروع کړي چې یوه خوا ماته شي او یو حکومت راشي په دغه ولسوالۍ کې یا دې تر شا شي چې موږ دغه خپل بېچاره کوچنیان خپل ووهو او خلو او خپل وضعیت ورسو. په قرآن دې مې قسم وي چې درې کوچنیان خو موږ دلته یو لس کوره په یو وچ جر کې پرتې وي وشنه اسمان ته څومړي دي نه نور مونږ د سینو وبغل دی توخی په ګرځې والا نه دوا سره درمل سره ډاکټر نیم شي دا په یمو دی ورودو ځای دی چې موږ غری بیچاره ګر خلګو یو په هیڅ هم منظور نه رسیږي فقط انتظار چې دی به کله یو خوا ماتیږي یو خوا بدل شي. والسلام.
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما لمړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه نیکی هلي او احترامات وړاندې کوم. روسته د سلام نه کوم زلزله چې افغانستان او بعضي هیوادونو په کچاله پندستان کې هم د زلزلې شدت ډیر زیات وو. پندستان کې هم مالی او جاني تلفات ډیر زیات اوختي دي. خودش په مرکز پادون کې اتل اسکورونه ویډر شوی دی او اکثریت کورونو دیوارونو هم نړیدلې دي. همدارنګه د نورستان په عوامه د سالې کې هم تر دېش متولیه خپل کورونه نړیدلې دي. باندې او کلیوالو سمو تغذیدلې سرکونه هم په بشپړ توګه تخریب شوی دي. اما متاسفانه د نورستان بعضي رساله متروس حالات نه خبر نه یو ځکه چې هغه ټلیفوني مکالمات تاسو ته کار نه کوي. کام دیش ورګمټال او منډول رساله ته امکان لري چې په دغه رساله کې هم خلکو ته مالی او ځان ته تلفات اوختي وي. نو د هر حال مرکزي حکومت نظام دا هیله ده چې نه تنها په نورستان کې بلکې په ټول هیواد کې هغه کورنۍ چې ځانونه او بالکل شي دي هغه سره د هغه ژوند خوالي توجه ته ضرورت مرسته وشي. والسلام علیکم احترام.
ہلو السلام علیکم. زه د کاپیسا ولایت د علسی ولسوالی نه خبرې کوم. مالی سره محترم علسی کې زلزله شوې ده ډېر خلکو ته تاوان رسېدلی دی او که دا دولت کومک کوي باید مستحقینو سره کومک وکړي. داسې نه شي چې کومک به راشي کور به یو سړي به ورانی او پیسې به یې بل سړي جب کېږدي. دا زما یو خواهش دی. والسلام.
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه سره تماس کیم. زلزله کې کچه کورونه د چاتا ټول چاودېدلې دي او غرو کې واوره سوې ده، ډېره زیاته یخنۍ ده، خلک له کورو وتلې دي. باید د دولت ازری ولسوالۍ سره مرسته وکړي، په دې اړه ساوې ډېر مضبوط دي. کچه میلې ټولې تللې دي او مالي تاوانونه هم زیاته اوښتي دي. السلام علیکم.
السلام علیکم، عزت الله مینوال یم، کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه. دلته چې کومه زلزله شوې، تقریبا ټول کورونه تګاب ولسوالۍ دي او خساره لیدلې ده. دا علت یو همدا دی چې دوه ورځې مخکې شدیده باران شوی و او د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ تقریبا ټول کورونه خساره لیدلې او په شاوخوا 300 کوره په بشپړه توګه باندې وران شوي دي. او د دولت نه خواهش کوو چې د کورو خلکو سره کومک وکړي.
د خلکو غوښتنې خو مو واورېدې چې له دولت څخه زلزله ځپلو ته د بیړنیو مرستو په اړه یې کړي دي. که تاسو د ازادي راډیو تعقیب کړی وي نو موږ وخت په وخت له حکومتي چارواکو سره دغو زیانمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پر مقدار او څرنګوالي ژغېدلي یو او هره ورځ مرکې او راپورونه لرو چې د بېلګې په ډول به د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس پر ما کې یوه مرکه تاسو دوستانو ته در واورو چې د مرستو د رسولو په اړه له دی رادیو سره کړی دی. البته زموږ همکاري له شغلی برمک سره خبرې کړي دي.
کافلا هم کمک های نقدی صورت گرفته، هم کمک های بسیار اولیه که شامل مواد غیر غذایی است، همین کمک ها صورت گرفته و جریان دارم. یال توزیع کمک ها هم در اکثر ولایت جریان دارم.
آقای برمک، شکایت های وجود داره که کمک ها هنوز هم به مردم به شکل درست نرسیده و در ضمن گفته میشه که کمک ها بسیار اندک است، کافی نیست با کسایی که آسیب دیدن.
اینطور است که ما خود در مرحله اول کمک رسانی هستیم. ما ان شاء الله در آینده کوشش میکنیم که در مرحله دوم باز کمک های اساسی تری که باز بتونه ما چند سه ماهی که پیش روی مثلا هوا زمستان سرد است، اینیا رو باز بعدن در مرحله دوم باز تحت پشت از سایستر میال. فعلا خب ما در مرحله اول بیخی ابتدایی کمک ها قرار داریم، ولی در مرحله بعدی مردم حق دارن شکایت کنن که هنوز کمک ها بسنده نیست، کافی نیست، ولی در دو سه مرحله روند امدادرسانی تکمیل میشد.
برخی کشورهای خارجی هم وعده کمک به آسیب دیدگان زلزله افغانستان کرده بودند. آیا یک کمک ها هم رسید؟
دولت رسیدن است. چون چین امروز هم ما ملاقاتی که داشتیم بودا وعدهشان این بود که خیمه و کمپل و جنراتور را بر ما انتقال میدن، از جنراتورهای خرد. او دیگه البته چه رسم خودشان بود. باز ما با تعقیب و از پیشان خواهش کردیم که شاید که چون زمستان پیشیده است، لباسهای گرم زمستانی را اگر بتانند بر ما هم انتقال بدن و بعضی وسایل پخت و پز و آشپزخانه و مثلا بشکه یا و این چیزایی که بسیار ضرورت ابتدایی است از این بر ما انتقال بدن. اونم باز تا یک تقاضای دیگه باز ان شاء الله در روزهای بعدی و گفتن که ما کمک همه تو کشور هندوستان تعهد کمک کرده، کشور انگلستان به افغانستان تعهد کمک کرده، ترکیه تعهد کمک کرده، به می ترتیب ترکمنستان دیروز یک ماموریتشان شامل 120 متریک تن آرد و سمنت 100 متریک تن سمنت است تو داخل افغانستان شد. دیروز رسید که اینیا اینی تعداد و کشور قطر $1,000,000 دیروز کمک و عربستان سعودی هم آمادگی کمک بر ما دادن. حالا امروزشان در تماس هستیم.
د بیړنیو حالاتو په چارو کې د دولت وزیر وایس برمکو له همدې سره د خبرونه هم پای ته رسیدي. مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم، یو یادونه کوم، هغه دا چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د رالېږل سوي ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او د خپلو سیمو ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420221145.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو برغم
زمون جیکو پنړی کې اتلانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو مریام مبارک شاه جوړورو افغانانو زمون کرمانانو زمون کرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو نام مکڑی دی دسولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو